د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه دغه لار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوي دغه لار د بار وړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنیو ویلي هغه دیارلس کلن افغان ماشوم چې د کامیار الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوې ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون ګڼو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر د مسؤلانو په حواله ویلي دغه پیښه د کامیار د یکشنبې ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسؤلانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړ ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پیل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اژانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایله را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال یا روش هشانه په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو د څرګندونې د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع وزیر اسرائیل کارس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانه ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود لمخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنت ووتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلو به د سپتمبر په 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کومې لوبډلې به فاینل ته وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هلا او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحت مند او سړي د صحت چمې پتنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زما راستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې مرو تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړورې پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قران کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قران کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل یعنی کله چې دا ډیر زیات ځوانه و د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهور په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهور و. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چاري همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، در دې معنی ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یو وقف کړي وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړي وو. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارسوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقی د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدله، کوم چې پلار هم په خپله یو عالم وو او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي، یعنی باسواده شخصیت وو پلاری، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دی وکولای سپلای چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو، هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسیوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوقي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیز چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بل اخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړس ور چې لومړی هند ته ولاړ سي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي، او بل خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله، او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي، او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیر او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرف ناس باندې نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن وي. خو جو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زما تاسو د نن ورځې لوستم، افغان مشهور مرمن او اړوند دینو افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولوستل، چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یوزل به هم یادونه کوم درنو زکونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست، موضوع ماسما اسمتي ورداګ ده. ولولو چې ماسما اسمتي ورداګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه اسمتی وردک زیجیدنه او کورنی زیجیدنه ماسومه اسمتی وردک په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیجیدلې. بلوچی ماسومه اسمتی وردک د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیجیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتی وردک د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه اسمتی وردک څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتی وردک خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتی وردک د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستري یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماستري یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستري ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتی وردک یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتی وردک تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتی وردک کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتی وردک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1950 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتی او نړیوالی دندیه د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنی و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشته هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګ د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و، او همچنان د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د شوزو د حکومت او دیموکراسي لپاره یو مخکشه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردک د شوزو د حکومت او د هغوی د لستراوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکشه او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو، اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یوه زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول، او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل، په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړ شول، او همالته خاورته وسپارل شو. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغان مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای دی، تر بل داسې درس پورې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه. وخت
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه. دلې مهربانه را پسپېڅلې نما سلامونه ونې کې هلې مې ومني درنو زده کوونکو، هله د چرو غو جوړ بیاس او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته. هله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتلکول او اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتلکول څه دی، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتلکول یا د دې مقایسه کول احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتلکول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څړول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای شي، دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي، خپل ځان ډیر بے وس، ډیر مایوس احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره اوسي، د پرمختګ د پاره د پرتله کول اوسي، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر کچیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بے وسه احساسوي، خپل ځان کمزور احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي.
دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان په خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دي ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼي. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې، خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل ست، د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسېږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنۍ لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنۍ لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هماغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای شي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي چې ته په خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي. نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو شکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند شکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه شوې یا ته داسې یو څه لیدلې چې ته د نورو کسانو سره مقایسه شوې اوسې، نو کله چې ته راغړ شوې، ځوان شوې، په دا کې دغه تجربه پاته د ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد د خوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیر حتی په مثبته طریقه اوسی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید اس بریاوی ولري دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي بیا هم پد کې د مقایسه کولو یا د پرتل کولو چلنستا او د همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي په هر څه کې غوره اوسي دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي دوی هم یو بل لامل کېدای شي راځو ته پرتله کولو اغیزې ته دغه پرتله کول کېدای شي مثبتې اغیزې ولري کېدای شي هم منفي اغیزې ولري که چېرې تاسې د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ هڅه کوئ دا یې مثبت اغیزه ده د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې د نورو کسانو تجربې کاروئ دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبتې اغیزې درلودای شي مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسې په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري په تاسو کې خفګان رامنځته کوي تاسو پر ذهن باندې تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او تاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوي حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي تاسو هتا ته هغه څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي پر ځان باندې خپل باور د لاس اور کوي د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د ورتیا څخه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي نو دا هغه ځینی منفي تاثیرات دي اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسم پر ناسالم پرتل کول څخه یا د ناسم مقایسه کول څخه ځان وساتو تر څو د منفي دغه پرتل کول او منفي اغیزې کمی کو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کو ځان اول تاسو خپل ځان وپیژنئ خپل ورتیا خپل لاسترولنی وپیژنئ هغه ته ارزښت ورکړي ستاسو هر ورتیا ستاسو هر لاسترولنی که څه هم کم اوسه د ارزښت ورده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوي لري د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نور سره یو ډول اوسه نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاص ورتیاوي لري ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړي خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ځای کړئ د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړي خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پریږدي د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسئ د نورو کسانو بریاوي وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره د خپل ځان د شکولو لپاره کوشش وکړئ او بی ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره او کوشش وکړي چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو خپل ژوند کې لري هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپل ورتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړئ د نورو د تجربو څخه د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغه سره مقایسه کړئ د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای شئ راځو د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ خپل ځان مقایسه کوئ د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې شئ مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ خپل ځان ومنئ هر هغه څه ستاسو په وجود کې ستاسو هغه ته ارزښت ورکړي هغه نیمګړتیاوي چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوي ومنئ او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې ستاسو په هیلو باندې ستاسو پر پرمختګ باندې وي او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره د خپل هیلو لپاره د خپل اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ پر هغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ تر څو خپل اهداف ته ورسیږئ دغه پرتل کول کوم لښونه چې وي دغه لښونه تاسو عملی کې د دې پرځای چې تاسو پرتل کول وکړئ دغه پرځای هم دغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دی. په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري دغه پرتل کول کچيري مثبت وي نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچيري منفي وي ستاسو په ټولنی ژوند باندې ستاسو پر رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې تاسو ترمنځ کوي. نو تاسو پر خپل ورتیاو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوې وپیژنې، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ او د ناسالم یا د غلطي پرتل کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه ورتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم، هیله مې منې تر نو زده کوونکو هیله د چیرو هو جوړ وایسته وخ مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شرح خلاص پایم. هیله د چین نن ورځ هم د لستر خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د حسادت په حق لده، دا چی حسادت څه دی او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري. نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په شکولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د اشتمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرم استکیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکو وینو، یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسو نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم چې موږ د لاس ور کړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس را پیدا کیږي. او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ور کړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره، وینو موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو، یا هم د هغو بریاوی ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکی حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکی حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره، یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیرې وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي، خفګان او ناامید دي چې د یو کس په لسته راوړلو بریا او وړتیا او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو، ځان کم احساس او ځان ناهیلي احساس او یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډیر د کموالی ډیر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې د هغه چلندې زنه شدي یا موږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حق له، خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حق له منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکارا کوو. از موږ هڅه، از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو، د هغه بریا ډیر څه د ښکارا کو، یا هغه ته مثلا د خلکو په مینس کې یا د یو ډلې په مینس کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر څه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډیر اسانی سره دې دا بریا ته ورسېدې، یا دې دا څه لري په دې خاطر داسې بریا ته رسېدې. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګ ښکارا کول د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغه یا د هغو بریاوي کمرنګ کوي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپل بریاوي د نورو سره، یا د نورو بریاوي، یا د نورو شتمنۍ، یا د نورو ورتیاوي او ځانګړتیاوي، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوي شتمنۍ او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړي وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کیدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیزې لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي، تر ډیر بدې اندازې پورې، تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډیر منفي وي. افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي، استرس او اضطراب مو ډیر زیات وي، پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابیږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نس کولای چې د هغو سره شي خبرې وکړو، نس کولای چې شي اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نوري هم خرابیږي او د منځ ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته شه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند، موږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لري، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوي، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوي، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د متورور لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتي، کوشش وکړي چې هیڅکله منفي فکر ونه کړي، ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري، مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ، او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ، او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي، او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، پر ځینې چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ، او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي، او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 2 3 1 11.
I'm not afraid.